دا هم د دې خبرونه مهم خبرونه یو ور بیا. په کندهار کې د سلګونو کسانو په ګډون یو غونډه روانه ده چې طالبان د خلکو لوی ولسی غونډه بولی. بختر اجانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي چې په دې غونډه کې تر 3000 زیاتو قومي مشرانو، دینی عالمانو، فرهنګیانو او دولتي چارواکو ګډون کړی. داسې ښکاري چې په دې غونډه کې هم د طالبانو پلوي کسان برخه لري او بختر اجانس یې د ویناو هغه برخه خپروي چې د طالبانو د حکومت په پلوي وي. څه باندې میاشت مخکې هم د دینی عالمانو یو غونډه کابل کې رابلل سوی وه چې د طالبانو په خبره تر 3500 زیاتو کسانو پکې برخه اخیستې وه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا د بشر دوستۍ نړیوالې ورځې په درشل کې د خپلو ټولو کارکوونکو په ځانګړي ډول ښځینه همکارانو مننه کړې چې په افغانستان کې په خورا سختو شرایطو کې د خلکو تر څنګ ولاړ دي. سبا د اګست 19 د بشر دوستۍ نړیوال ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو په خبره افغانستان کې بشري بحران په پراخېدو دی او د دغه هیواد تر نیمایي زیات وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. روسیه پرون چهارشنبه د کووید 19 ناروغي د څباندې 3000 نوې مثبت پیښو د سب خبر ورکړ. د پاتیرو 15 میاشتې کې تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کیږي. په روسیه کې په وروستیو اونیو کې په کووید 19 ناروغي د زیاتو کسانو د اخته کېدو په پام چارواکو خلکو ته سپارښتنه کړې چې ماسک وکاروي او د واکسین بل استن یا بل ډوز ولګوي. پرون په روسیه کې په روغتونونو کې د بستر سو ناروغانو شمیر له 3100 څخه اوښتی و. تاکل سوی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش نن د اوکراین په لویف ښار کې د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زلینسکي او د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وګوري. ګوترش به چې پرون دې ښار ته رسېدلی د روسیې لخوا د اوکراین د معاصره سوي اټومي تاسیساتو د امنیتي وضعیت او پر اوکراین د روسیې د نږدې شپږ میاشتني یرغل د پای ته رسېدو پر لارو چارو خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي به د اوکراین د تور سمندرګي له هغه بندر څخه هم کتنه وکړي چې په دې وروستیو کې ورڅخه بیا د اوکراین د غلو دانو صادرات پیل سوي دي.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاس د ازادي رادیو په دې خبرونه کې نور بس دی خبريږي. زملالي بشریم تخنیکی چاري شمس الحق پر مخړي. طالبانو وخت تل رسیدو وروسته ل تیر یو کال راهیسې د نجونو د شونځیو د بندولو په اړه بیلابیل لاملونه په ګوته کړي او تر ټولو تازه یې د دوی د پوهنې وزارت د سرپرست څرګندونې دي. نور الله منیر د دوشنبه په ورځ خوست د سفر پر مهال ویلي د نجونو یو شمیر شونځي د کلتوري محدودیتونو له امله تړل سوي دي، خو ګڼ افغانان ښوونکي او زده کوونکي د نور الله منیر دا خبرې ناسمې بولي. طالبانو تر دې مخکې هم د نجونو د شونځیو د بندولو په اړه بیلابیلې خبرې کړې وې، لکه شریعت کله دوی نصاب یادوي او کله هم د بودیجې کمی او اوس بیا د کلتوري محدودیت خبره کوي. د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر دا هم ویلي چې دوی به د خلکو تر راضي کولو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو شونځي پرانیزي. تر دې مخکې پخوانی ولسمشر حامد کرزی د المان ژغ رادیو تلویزیون ته په یوه مرکه کې ویلي چې لس کلنه لور یې ملاله اوس مهال له شپږم ټولګي د فراغت په حال کې ده او له دې وروسته به ونهسي کولای چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. پر دې موضوع د خبرو لپاره نن را سره په نور بس دی خبرونه کې سپیڅلې ځاځی او د پوهنې وزارت پخوانی مطبوعاتي مسؤله تورپیکی آریان ګډون کوي. سپیڅلې ځاځی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. ځاځی صاحب، مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي. اغلی ځاځی، تاسو واوریدل چې طالبانو په ورستی مورید کې ویلي دي چې د ترشپژم ټولګي پورته د نجونو شونځي ځکه نه دي پرانستلې چې په افغانستان کې کلتوري محدودیتونه سته. تاسو د دې خبرې سره موافق یاست؟
مننه. دا یو اساس دروغ ده چې طالبان غواړي چې د خلکو په سترګو کې خاوري وشنځي. ولې چې افغانانو په کلتور کې د نجونو زده کړه هیڅ وجود نه لرله، چې اوس نن ورځ دوی دا خبره کوي چې د مونږ نظر پر کلتور و فرهنګ باندې مونږ مکتبونه ګنډه وړي دي. کلونه کلونه، یعنی په سلهاوو یا څومره کاله کېږي چې په افغانستان کې زده کوي، درس وایي، زده کړې کوي، دندې کوي. دا چې مونږ فرهنګ او کلتور کې داسې یو څه نشته ده چې هغه کې د نجونې زده کړې وړي کړي. یعنې دا هغه دروغ دي چې دوی غواړي چې خلک یا ملت مصروفه وساتي.
اغلی ځاځي تاسو ماته وایئ چې آیا تاسو داسې خلک پیژنئ چې د نجونو د ښوونځیو په خاطر باندې له افغانستانه کډه سوي، او تاسو په خپله څنګه ستاسو په مورید کې آیا دغه هم یو حقیقت دی چې تاسو د خپلو نجونو د ښوونځي په خاطر باندې له افغانستانه کډه وړې ده؟
او بالکل، دلته زیاتره افغانان چې راغلي دي خاص خپل اولادونو د مکتب لپاره، او دوی کوشش کوي دغه نوی تعلیمي کال چې دلته شروع کېږي، یعنې د ګرمیانې رخصتي خلاصي دي، ټول خپل ماشومان په مکتب کې شامل کړي. زه خپله هم چې د ما لورګانې په مکتب کې وي، یوه په اووم صنف کې وه او یوه په لسم صنف کې وه، کله چې ما ولیدل چې هلته نوره د زده کړو لپاره نجونو ته امکانات نشته او نجونې درس نشي ویلی، نو ما خپل اولاد بې سواده نه شو پرېښودلی، نو ما کوشش وکړو چې د اولاد د داسې تعلیم لپاره زه یوه لاره پیدا کړم چې بهتره لاره د ما لپاره همدا وه چې زه بر هېواد ته لاړه شم، او هلته خپلې نجونې یا خپلې لورګانې په مکتب کې شاملې کړم.
مننه سپیڅلی زازی، زبرت تاسو ته راځم. اوریدونکو، ازادي رادیو له 1 څخه تر 12 ټولګي پورې د زده کړو لپاره د درسي ساعت په نوم یو پروګرام جوړ کړی دی او خبروي. دا خبرونه د اونۍ څلور ورځې خبريږي، او هدف یې دا دی چې هغه نجونې چې له ښوونځي څخه به برخې پاتې دي یو څه زده کړي. دا درسونه د افغانستان له درسي نصاب څخه چمتو شوی دی، او د لرن افغانستان ادارې په همکارۍ ازادي رادیو تاسو ته خبروي چې نجونې او هلکان ټول ورڅخه زده کړي. آیا ستاسو د کور انجونې دا پروګرام اوري او د ښوونځي درسونه زده کوي؟ په دې برخه کې موږ خپل پیغامونه پریږدئ. اوریدونکو، زموږ د واتس اپ شمیرې ته هم تاسو زنګ وهلی سئ، پر هغه شمیره باندې موږ خپل پیغامونه پریښودلی سئ په لیکلي او غږیزه بڼه باندې. د دې خپرونې د ګټو په اړه له موږ سره خپل نظرونه شریک کړئ. تر یوې شیبې وروسته به بیرته له تاسو سره یو. هره اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
درسي ساعت خپرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:30 تر 9 بجو خپریږي. اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو نور بس د خبرونه او زملالی بشریم د دې خبرونې تخنیکی چارې میر احمد صاپی او شمس الحق پر مخړي. زموږ میلمانه په دې خبرونه کې سپیشل ځاځي لمش سره خبرې کوي. زموږ دوهمه میلمانه تورپیکی آریان هم موږ هڅه کوو چې دوی لمش سره د ټلیفون لاري وصل سي. دوی ته موږ بلنه ورکړې ده، او دوی به هم راولو د دې خبرونې ته چې لمش سره خبرې وکي. ځاځي سپ، تاسو کوم وخت وو چې تاسو زړه ته ولیدل چې نور شونځنه پرانستل کیږي او تاسو باید له افغانستان او لارسې چنجونی مو له ښوونځي پاتې نسی؟
کله چې طالبان راغلل، نو تقریبا زه 15 میاشتې زه په افغانستان کې پاتې شولم. نو ما ولیدل چې د نجونو دپاره مکتبونه هم نه پرانستل کیږي، او د ښځو دپاره د ژوند ساحه دوی نور هم راتنګوي، ځکه د دوی پخوانۍ دوره شایدان مونږ، یعنی زه په پخوانۍ دوره کې د دوی اومه ما لیدلي وو چې دوی د ښځو او نجونو سره سره کم رفتار وکړو. دوی 15 کلن دوره کې آتا، هغه وخت کې هم تر شپږم صنفه پورې نجونو اجازه لرله، بعد هغه نه جنکۍ نه پرېښولې چې مکتبونو ته لاړ شي. نو زه په دې پوهېدلم چې دوی حتما بیا د ښځو لپاره همداسې یوه برنامه لري، خصوصا د نجونو د زده کړې په باره کې. نو ما تصمیم ونیوله چې باید زه هېواد پرېږدم او د هېواد نه بهر لاړه شم.
ښه، مننه. اوریدونکو، موږ غواړو تاسو ته دغه هم وایي چې زموږ دوهمه میلمنه شایي له موږ سره وصل نسی. په دې خبرونه کې له سپیشلی ځاځي صاحب سره به خبرو ته دوام ورکو. ځاځي صاحب، د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد په خبرو کې ویلي دي چې کده د پلاس وای د له یوې رسنۍ سره خبرې کولې، او د ویل چې کده د پلاس وای همدانن به یې ښوونځي پرانیستي وو، خو دا چې د دوی مشران په دې اړه باندې پریکړه کوي. ستاسو په نظر د طالبانو په منځ کې پر ښوونځي باندې څه اختلافات شایي موجود وي، او دا موضوع ولې باید دومره یعنی کش سي او دومره زیاته د حل وړ نه وي د دوی په منځ کې؟ د نجونو ښوونځي ولې باید دومره لوی لانجه وي؟
او بالکل، دا واضح خبره ده چې دا کومه مسله چې نن د نجونو په ښوونځي باندې روانه ده، دا د دوی په لاس کې نه ده، دا دوی د بهر نه رهبري کیږي او دوی ته هدایت ورکول کیږي، ځکه دوی د یو لوستې ښځې نه یو ښځې چې درس تعلیم کړی وي د هغه نه طالب او ملا ډارېږي، ځکه چېرته که یو مور مکتب ویلی وي هغه خامخا خپل اولاد انتحاري یا انفجاري نه تربیه کوي، او هغه به حتما یو انجینیر وي او یو ډاکټر وي. دوی غواړي چې په افغانستان کې خود طبقه داسې پټې سترګې وساتي چې هغه د دنیا نه د اصلي علومو نه محرومه وساتي، او تر څو دوی په دې باندې کامیاب شي چې په افغانستان کې حکومت وکړي. یعنې دا د دوی یوه لویه برنامه ده، او دا مکتبونه به اوس خو د کلتور او فرهنګ خبره من سره چول، یعنې دا که کلونه کلونه هم تېر شي دا مکتبونه به هېڅ وخت په افغانستان کې د نجونو پرانستي خلاص نه شي او نجونې به مکتب ته لاړې نه شي. ځکه دا د دوی یوه خاص برنامه ده، او مخکې هم دوی دغه برنامه لرله. 15 کاله دمونږ نجونې شاته بوتللې او مکتبونه ټول بند وو.
سپیشلی ځاځي صاحب، که تاسو په جریان کې یاست، د پین پات په نوم باندې یا د قلم لار یو خوځښت دی په افغانستان کې چې دوی په د کندهار څخه نیولې تر هلمند او نورو ولایتونو پورې د نجونو د زده کړو لپاره لاریونونه کړي دي. دوی له حکومت څخه غوښتي دي چې دغه ښوونځي باید پرانیزي. په داسې حالت کې چې خلک له دغه خوځښت سره یو ځای کیږي او راوځي، او یعنی لوی خطر پر ځان باندې قبلوي، خو بیا هم د خپلو لونو دپاره د ښوونځي غوښتنه کوي، دغه په خپله یو څه پیغام دی و طالبانو ته چې ټولنه غواړي چې نجونې ولوستې سي، خو دوی وایي چې کلتوري محدودیت دی.
او بالکل دوی اصلا د ملت غږ نه اوري. که چېرته دوی د ملت غږ اورېدلی، کله چې دوی اول راغلل ملت ویلي چې مونږ دومره مشکل، یعنی هر دولت کوي خو مونږ غواړو چې هغه د مونږ څو حقوقو یا څه حقوق چې مونږ لرو هغه باید خوندیږي. مګر دوی بیا هم د ملت غږ وانه اورېدل، او که چېرته دوی همداسې برخلاف د ملت روان وي نو شاید دوی عمر ډېر زیات لنډ وي. ځکه وایي هغه په دري کې مونږ مثال لرو، وایي زورې مردم زورې خدا. که چېرته ملت د دوی په مقابل کې ودرېدو نو دوی به بیا هیڅ هم ونه شي کړلی.
ستاسو په نظر ملت په څه وخت دغه غوښتنه مطرح کوي په یو خلو په یو ژبه باندې چې باید ښوونځي پرانستل سي؟ یعنی تر اوسه پورې موږ داسې پراخ لاریونونه نه دي تر سترګه سوي چې ټول خلک دي په ټولو ولایتو کې راووزي، او نر او ښځه ټول په یو ژغ باندې ووایي چې باید طالبان نور د نجونو ښوونځي تر شپږم ټولګي پورته پرانیزي.
دوی زیاتره کوشش کوي چې په هر ځای کې چې خلک راوځي او یا لاریون کوي یا خپل غږ اوچتوي، هغه ډېر زر دوی نیسي او استخبارات دوی بیایي. لکه په کابل کې چې ښځې راووتلې په یو نوم او په بل نوم دوی ټولې ونیولې، او په استخباراتو کې هغه بندیانې شولې ووهل شي وټکول شي. نو خلک دوی غواړي چې د خلکو سره د شکنجې نه کار واخلي، او خلک شکنجه کې تهدید کې حتی داسې خلک شته دي چې په یو سیټ باندې چې د مکتب په باره کې کوي هغه په خارج کې وي، مګر په میلیونه په افغانستان کې هغه وهل شوي دي او ټکول شوي دي. یعنې دوی دومره جدي برخوست کوي د خلکو سره چې یعنې د خلکو آواز باید همیشه ټیټ وي، او خلکو حق باید مچت نه شي، او نړیوال باید خبر نه شي. خو دا امکان نه لري آخر به د دې خلکو حوصله ختمیږي، او خلک به راووځي د سر په بدله به اسمان مبارزه کوي او غږ به خپل وچتوي.
بله ځاځي صاحب، د طالبانو د پوهنې وزارت ویاند ویلي دي چې عزیز احمد ریانی نوم دی، د ویلي دي چې په ټول اسلامي امارت کې چې د طالبانو حکومت د یادوي، وایي هیڅ چارواکی هغه که پر لوړه کچه وي او که پر ټیټه د نجونو له زده کړو سره مخالفت نه لري. خو د ده په وینا میکانیزمونو په برخه کې د طرحې میتود د وخت پالیسي او تګلارې په برخو کې داسې مسایل شته چې د ده په وینا د اسلامي امارت یا د طالبانو د حکومت مشرتابه او مسؤلین یې په اړه یوې پایلې ته نه دي رسېدلي. د ښاغلي ریان په دې خبره کې په اوله جمله کې داسې ویل سوي دي چې د هیڅ لوړ رتبه او ټیټ رتبه چارواکي د دوی د حکومت د ښځو د نجونو د تعلیم سره او د زده کړو سره اختلاف نه لري. نو دا اختلاف څوک لري ستاسو په نظر؟
بالکل اصلا دغه سوال دوی نه وشي کنه چې کله چې تاسو اختلاف نه لرئ، او موږ په دغه مکتبونو کې یعنې درس ویلې تعلیم او کله موږ د دې شهیدانو چې د نجونو مکتبونه ځان ته ولیسې حتی مدیران استادان ټول پرسنل ښځینه و کنه. یعنې که دوی وایي چې اسلامي مشکل اغام نه لري، او یو څه دوی دا مطرح کړه چې دا کتابونه کفري دی، که کتابونه کفري وي بیا نه د الکانو باندې کفري کتابونه وایي او ښځو باندې نه وایي. یعنی دا دوی داسې یو عجیبه برخوست کوي خلکو سره چې یعنې دوی فکر کوي چې دا خلک نه پوهېږي. که چېرته دوی ټول مخالف نه وي لوړ پوري او ټیټ پوري، نو بیا په کوم دلیل باندې لباس ته د مکتب یو نفر مونږ الحمدلله اسلامي لباس لرلو کوم مشکل نه لرلو، اوس هم دوی کوي چې شاید کوم غریب ته پکې راولي په لباس کې ولي وایي تغیر راولي چې دا د مکتب یو نفر نجونې د مکتب ته راشي، که کوم کتاب کې تغیر تبدیل راولي هغه هم کوم مشکل نشته، څوک دوی سره اعتراض نه لري. مگر دا چې دوی ناک بلدوی کوي هغه بیله خبره ده، او دا باید سوال د دوی نه وشي چې تاسو چې مکتب سره مشکل نه لرئ بیا کوم دلیل ده چې تاسو نه غواړئ چې نجونې مکتب ته لاړ شي؟ یعنی دا سوال باید دوی نه وشي. که تاسو چېرته کومې برنامې کې دعوت کړو، دا سوال باید حتماً تاسو د دوی نه وکړي چې دوی ځواب درکړي.
مننه سپیڅلی صاحب. حتمن د دوی سره د طالبانو له چارواکو سره موږ په بیلابیلو وختونو کې خبرې کوو، دوی خپلو خبرونو ته راغواړو چې په ځینو مواردو کې دوی نه حاضرېږي چې ځواب ووایي. بل پښتنه په دې برخه کې درڅخه وکم چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو څخه د ملګرو ملتونو د ملاتړ ادارې یا یونیسف په دې روانه اونۍ کې د سه شنبه په ورځ یو تحلیلي راپور خپور کړ، او په دې راپور کې وویل چې د زده کړو څخه د نجونو له محرومېدو سره په تیرو 12 میاشتو کې افغانستان 500 میلیون ډالر اقتصادي زیان کړی دی، چې دغه یو ډیر لوی ارقام دی. ستاسو په نظر د افغانستان پر راتلونکي باندې څومره بد اغیز کوي، او په ځانګړي توګه د اقتصادي لحاظه؟
بالکل، افغانستان یو ملک ده چې همیشه د ملل متحد یا د نورو حکومتونو باندې موږ دغه خپل اقتصادي برنامه مخکې بیولې ده. نو کله چې دغه دومره لویه ضربه افغانستان ته وارد شي، واقعا د هغه په اقتصاد کې په 2 کالو پورې به موږ دغه اقتصادي وضعیت جبران نه شو کړلی. مګر دا چې طالبان یا په دې پوهېږي یا نه پوهېږي، نو دا د دوی تګلاره ده، او دوی نه غواړي، دوی اصلا غواړي چې د ښځو نه یا د نجونو نه په سیاسي بخش کې د یو وسلې په توګه د نړیوالو په مخ کې د ښځو نه استفاده وکړي، او دا مکتبونه بند شي تر څو نړیوال دې ته مجبور کړي چې دوی په رسمیت وپېژني. او که چېرته دوی په رسمیت ونه پېژنه، چې دوی به خپلې خویندې نونه چې دا کومې ښځې چې دوی نجونې چې مکتب ته نه پرېږدي، دا د دوی خویندې دي، دوی د دغو خویند نونه نه سیاسي استفاده کوي. یعنې دوی غواړي چې د مکتب نه، د تعلیم نه، د هر شي نه دوی د خپل سیاست کې استفاده وکړي، او د خپل او خپل نافې د دوی نه کار واخلي. دا د افغانستان لپاره ډېره یو لویه اقتصادي ضربه ده چې موږ ته واردېږي، او دا به موږ ډېر کلونه جبران نه شو کړلی.
ځاځي صاحب، په ځینو سیمو کې لکه د بلخ او هرات په ځینو سیمو کې د ښوونځیو د پرانستل کېدو راپورونه سته، خو په نورو ولایتو کې بیا د ښوونځي د نجونو پر مخ باندې په بشپړه توګه تړل سوي دي تر شپږم ټولګي پورته هدف مې دی. ستاسو په نظر دغه څومره یو د ناانډولۍ رامنځته کولای سي چې طالبان په ځینو برخو کې ښوونځي ټول ښوونځي پرانیزي، او په ځینو ولایتو کې بیا اجازه نه ورکوي، حتی دغه زمينه نور ته برابروي چې خلک په خپل شونځي پرانیزي؟
بالکل، دا تفاوتونه دي چې دوی غواړي چې د افغانانو په منځ کې ایجاد کړي، او د افغانانو په منځ کې یو بې اتفاقي یا یو نفاق ته لمنه وهي. پوره په بلخ کې مکتب خلاص شوی ده، کوم د دوی د خولې نه چې کوم فرهنګي یا کلتوري مشکل نه لري، کتاب مشکل نه لري، یونیفرم مشکل نه لري، مګر په کابل کې یا په خوست کې یا په پکتیا کې مکتب نه خلاصېږي. یعنی دا خپله د ملت په منځ کې یو درد پیدا کونه ده، او دوی زیاتره په همدې کوشش باندې لګیا دي چې دغه د افغانستان خلک سره جلا شي، یعنی ولایتونه سره جلا کړي. که نه حکومت خو چې راشي، د ټولو حکومت وي، یعنی مکتب که خلاصېږي، که رخصتېږي، که بندېږي، په ټول یو هېواد کې باید په یو شان باندې وي، نه توپیري چلند باندې. نو هغه نجونې چې ته د مثال هغوی هیلې ارمانونه لري، هغه په ننګرهار کې اوسېږي یا په خوست کې اوسېږي، یا هغه چې هغه نجونې چې په بلخ کې مکتب ته ځي، هغو ته ګوري، واقعا دوی دپاره ډېر د تعصف ځای ده، او دوی به ډېرې خوښینې وي چې ولې زه په دې حکومت کې زه څه احتیاط نه لرم چې په یو ولایت کې مکتب خلاص وي او په بل ولایت کې خلاص وي. دا هغه توپیري چلندونه دي چې د طالب دغه برنامه په همدې شکل باندې روانه ده.
ځاځي صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. یو وړوکی اعلان به وکم. اوریدونکو، ازادي راډیو له 1 څخه تر 12 ټولګي پورې د زده کړو لپاره د درسي ساعت په نوم یو پروګرام خپروي. د خپرونه د اونۍ 4 ورځې خپریږي، او هدف یې دا دی چې هغه نجونې چې له ښوونځي به برخې سوي دي یو څه زده کړي. دا درسونه د افغانستان له درسي نصاب څخه چمتو سوي دي، او د لرن افغانستان په همکارۍ ازادي راډیو تاسو ته خپروي چې نجونې او هلکان ټول ورڅخه یو شان زده کړي کولای سي. زموږ پښتنه دغه ده چې آیا استاس د کور نجونې دا پروګرام اوري او د شونځي درسونه زده کوي؟ د دې خبرونې د ګټو په اړه لمر سره خپل نظرونه شریک کړي. موږ ته زموږ پر واتس اپ شمیره باندې خپل پلیکلې بڼه باندې او ژغیز پیغامونه پرېږدي چې موږ به هغه پیغامونه د دغو خبرونو په جریان کې تاسو ته خپاره کړو. زموږ د واتس اپ شمیره ده 00420221 24 شپږ 01. د واتس اپ شمیره یو ځل بیا وایم 00420221 24 شپږ 01. اوریدونکو، تاسو کولای سئ چې موږ ته د نننۍ ورځې د موضوع په اړه هم خپلې پوښتنې یا تبصرې پرېږدئ پر همدغه شمیره باندې، زه به یې په دې خپرونه کې نشر کړم. ځادی صاحب، بیا هم تاسو ته راځم. بله پوښتنه مې دغه ده چې زموږ سره یو شمېر د ټولګي زده کوونکو خبرې کړې دي. دوی ویلي دي چې دوی هره ورځ و ښوونځي ته په تمه وي چې طالبان به اعلان وکړي چې ښوونځي به پرانیستل سي او نجونې به ښوونځي ته ولاړې سي، خو هره ورځ همدغسې تیریږي او سبا کېږي چې په دې کې دا د یو کال تیر سو. ستاسو په نظر دغه د رواني لحاظه پر نجونو باندې څومره بد اغېز کړی دی دغه چې د دوی ښوونځي تړل سوي دي؟
مننه. بالکل، دا د کله چې نجونې ګوري لکه یو کور ورور په یو کور کې دي، لکه ورور مکتب ته ځي او کور پاتې کېږي، دا واقعیا د یوې نجلۍ لپاره ډېره دردوره ده، خصوصا د مور لپاره. نو د دوی پر روان باندې ډېره بد اغېزه کوي. کله چې زه په افغانستان کې وم او هلکان به مکتب ته تلل، یعنې د مالونو په کور کې ناسته وه، ژړل به یې که نه، نو دوی به ویلې چې ولې زه حق نه لرم، یا د ما د ښځېتوب یا زه جلۍ یم، دا کوم بد شی ده چې زه په دې دنیا کې د ښځې په نوم پیدا شوی یم، ولې دا ننګ ده، شرم ده چې زه یوه ښځه یم. یعنې واقعا د دوی دپاره د رواني لحاظ نه ډېر زیات مشکلات لري. زیاته تر دې اندازې چې زه مجبوره شوم چې دوی ډاکټر ته مراجعه وکړي او د دوی تداوي لاندې ونیسم. نو دا احساس زه لرمه، زه د هرې جلۍ چې دا منتظره ده چې څه وخت به د دې په مخ د مکتب دروازه خلاصېږي، زه دا درک کولی شم. او زه په دې درد باندې پوهېږم چې هم د مور دپاره هم د لور دپاره څومره زیات درد لري چې کله یو الرټ یا یو زوی یا مکتب ته ځي او لور په کور کې ناستوي او خپلو کتابونو ته ګوري. نو دا ډېر د تعصب ځای ده. مونږ ښځو ته په دویم یا د دریم جنس په نظر کتلی شي، یعنې د انسان په شکل. انسان کله وخت احساس کوي چې زه په افغانستان کې کاشکې د ښځې په نوم نه وای پیدا شوې، یعنې دومره درد لري.
مننه ځاځی صاحب. یو بل خبره دغه هم ده چې د هیواد پخوانی ولسمشر حامد کرزی د خپل لور یادونه هم کړې و چې هغه به تر شپږم ټولګي لوړه ځي او نور به د هغې پر مخ باندې د ښوونځي دروازې تړل سوي وي او هغه به ونه کړای سي چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. په داسې حال کې چې د یو هیواد پخوانی ولسمشر لا تر دغه حده پورې وي چې لور یې ښوونځي ته نسي تلای، ستاسو په نظر افغانان څه کولای سي طالبان یې پر خبره باندې غوږ ونیسي؟
مننه. زه به دا یوه خبره وکړم چې اصلا دغه د طالبانو چې په کوم سیستم روان دي فعلا په افغانستان کې، دغه د دوی دغه ټول سیستم غلط سیستم ده. یعنې دوی نه شي کولای چې د نړۍ هېوادونو سره تعامل وکړی شي. حتی نړۍ څه کوي چې دوی د افغانستان د افغانانو سره یا د خپل ملت سره تعامل نه شي کولای. اولین تعامل یې همدا ده چې دوی اته د نجونو مکتب ته اجازه نه ورکوي. یعنې افغانان مجبوره دي چې په هره طریقه باندې وي، که د لاریون د لاري وي، که د خبرو د لاري وي، که د هرې طریق نه وي، باید د طالبانو سره کښېني او طالبانو سره وغږېږي او په کوم ځای کې چې مشکلات وي هغه باید حل کړي. او د نجونو مکتب که چېرته یو ورځ د نجونو په مخ دروازې تړل کېږي، په دې معنا ده چې مونږ تقریبا 2 کاله شاتګ کوو. دا فعلا اوس د مونږ 1 کال کېږي چې د نجونو په مخ دروازې تړل شوي دي. یعنې هغه نجونې چې د مونږ په اوم سنس کې وي، اتم ته به لاړې وي، اتم کې نه هم ته همداسې به مخکې تللې وي. یعنې یو کال د مونږ نجونې وروسته پاتې کړې. نو د افغانستان ولس ته یا ملت ته دا لازمه ده چې باید د دې اقدامو کې په دې باره کې او طالبان ته خپل سری ته پرېنږدي تر څو د مونږ ښځو په باره کې تصمیم ونیسي.
بله. او ځاځی صاحب، بل پښتنه مې دغه ده چې ښځې په ځانګړې توګه په دې برخه کې څه کولای سي چې د دوی خبره واورېدل سي، یا حد اقل نارینه د دوی پر خوا باندې ودرېږي او د دوی ږغ اوچت کړي؟
ښځې دوستم تاسو ګوري چې ښځې ټولې خپل مبارزه کوي او خپل مبارزې ته دوام ورکوي. تر اوسه پورې نارینه په افغانستان کې چې په خوله ناستي یعنی هغومره مبارزه چې په د یو کال کې ښځو کړې ده، سړکونو ته راوتلي، تظاهرات یې کړي، مظاهرې یې کړي دي، په سوشل میډیا کې غږ اوچت کړی دی. یعنی نارینه نه چې په څه کې قومه ښځینه ډېر فعالیت کوي، او ښځو ته دا پکار ده چې باید همیشه خپل غږ اوچت وساتي، او هېڅ وخت مونږه یعنی په دوی باندې غږ کوو چې مونږ هغه ښځې نه یو، هغه شل کاله مخکې ښځې چې مونږ به شلاته ونیولا په سړکونو منځ کې به یې مونږ په لښتو وهلو، مونږ اوس هغه ښځې نه یو، مونږ به خپل غږ نړیوالو ته رسوو، مونږ به خپل غږ جهان ته رسوو. او دا به ښایو چې طالب حکومت د ښځو دپاره د زندان په شکل ده، او نړیوال به دې ته هڅوو چې په دوی باندې فشار راوړي تر څو ښځو ته خپل حق او حقوق ورکړي.
ډیره مننه ځاځی صاحب. اوریدونکو تاسې د نور بس تخ پرونه د ازادي رادیو څخه واوریدل، د خپل ملمنی سپیشل ځاځی څخه ډیره مننه کوم چې دوی په دې پرونه کې لمر سره ګډون وکړ. اوس هم تاسو سره خدای پاماني کوم، بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
غم کی یارا یار ڈیر چڑلی دی، غم سفیڑ میں پمخ مخ باندھی خوڑلی دی، بیگا مستا غم کی یارا، بیگا مستا غم کی یارا، یار ڈیر چڑلی دی، غم سفیڑ میں پمخ مخ باندھی خوڑلی دی، بیگم استا غم کی یارا. لار تیر شم گنانگار شم گاٹ پا گلزار شم، پلار تیر شم گنانگار شم گاٹ پا گلزار شم، باغوان مستر گیڑندوی چتا گلو تا کتلی دی، بیگا مستا پا غم کی یارا، یار ڈیر جڑلی دی، غم سب پیڑ میں پمخ مخ باندھی خوڑلی دی، بیگم استا غم کی یارا. پسرلی تا خود ڈولی کا دا الول زلفی دی چا چا پمخ اوبتلی دی، بیگم استا غم کی یارا، یار ڈیر جڑلی دی، غم سفیڑ میں پمخ مخ باندھی خوڑلی دی، بیگم استا غم کی یارا. چیپ مخ مخلری سفر سانت دشاڑ منورا ٹول یار دتلی دی، بیگم استا غم کی یارا، یار ڈیر چڑلی دی، غم سفیڑ میں پمخ مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا پا غم کی یارا بیگا مستا پا غم کی یارا یار ڈی جڑلی دی دا غم سفیڑ می پا مخ مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا پا غم کی یارا